سلامونه ستړي مشه افغانستان کې نه بجې شوې د خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کوم. پیل هم په خبرونه کو د امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټي مشر مایک مکال وایي دا چې ولسمشر بایدن ادعا کوي چې نور په افغانستان کې القاعده فعالیت نه کوي او یا دا چې طالبان یې په یو ډول په سیمه کې د ملي امنیت په شریکانو بدل شوي په بشپړه توګه له واقعیت لرې دی. د جمهوری پال مک مکال په بیان کې چې د امریکا د بهرنی اړیکو کمیټې خبر کړی ویلي دي د جو بایدن سرګندونې یوازې د طالبانو القاعده شبکې د پخوانی وړي کودس پینولو یو هڅه تفسیر کېدای شي. وړاندې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنی اړیکو د کمیټې د مشر له قوله د هم ویل شوی دی چې د ښاغلي بایدن سرګندونې ښایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په لور د متحده ایالاتونو د نږدې کېدلو لپاره هڅوي. دا داسې مهال ده چې تازه د افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د ایستلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پټ راپور په ځینو برخو کې د هغه څه له کبله نیوکه شوې ده چې د کابل څخه د تخلیې په مدیریت کې د بایدن د ادارې تېروتنې بلل شوې وي. د بیپولی خبرالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو له بند څخه د افغان ټبری فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. د سازمان د طالبانو په بند کې د بهبودی د شپږو میاشتو لپاره کېدو سره د پاریس په ښار کې یو الکترونیکي دستګاه نصب کړې ده چې د طالبانو په بند کې د بهبودی د بند وخت حسابوي. د بیپولی خبرالانو سازمان ویلي دي بهبودی د روان کال د جنوري په میاشت کې افغانستان ته له داخلو دو اته څلوېښت ساعته وروسته د طالبانو لخوا ونیول شو. د طالبانو حکومت روسه په دې اړه په رسمي ډول کومه تبصره نه ده کړې. د بهبودی میرمن الکساندریا مستوفیا ازادي راډیو ته ویلي وو چې بهبودی د راپور چمتو کولو لپاره افغانستان ته تللی و چې وروسته ونیول شو. په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا 4000 کیلوګرام بوټي کشف او سوځول دي. ومان د شیشې په نوم مخدره مواد په جوړولو کې کارول کیږي. د سمنګان امنیت قمندانې په بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې د بوټي په مرکزي وقار کې د امنیت قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته وسوځول شو. د بیان له مخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته که هم د مخدره موادو د تولید کچا په نسبی ډول کم شوې خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وایي هیواد یې اوکراین ته د خوشی بمونو له لیک سره مخالف دی. د جرمني د موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگټن کیف ته د خوشی بمونو د لیک پر طرحې کار کوي. د ریټرز راپور پر بنسټ لدی وسلو استفاده چې د غیر نظامیانو د وژلو او مېبیدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده. د ریټرز پر راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقوقو سازمانونه اوکراین ته د خوشی بمونو لیک سره مخالف دي او جرمني هم د دې کنوانسون د نورو یو سلولو سه هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دی. امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی. د بریټانیا د سفارت شارج دفیر افغانستان ته په سفر تللی دی او ویلي دي چې هلته یې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو سره پر لګېدلو محدودیتونو د طالبانو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
د افغانستان لپاره د برتانیا د سفارت شازده فیروای کابل ته سفر د برتانیا د هغه ژمنې ښکارندوی کوي چې د افغانستان د مثبتې راتلونکي لپاره لري. روبرت ډیکسن کابل ته سفر وروسته پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې هلته له طالب چارواکو سره په لیدنو کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په موضوعاتو ټینګار کړی. نوموړي ویلي طالب چارواکو ورته ویلي چې د مخدره موادو د مخنیوي امنیت ټینګښت او دغه شان د فساد د مخنیوي په برخه کې پرمختګ کړی دی خو په خبرۍ په زغرده هغوی ته د هم ویلي د هغه اقداماتو په اړه چې په تدریجي ډول له نجونو او ښځو د هغوی حقونه اخلي سخت اندېښمن یو. هغه لیکلي موږ به د افغان ښځو او نجونو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو خپل بشپړ پوتانسیل ته ورسیږو او د طالبانو په شمول له ټولو سره د یو امن او هوسا افغانستان لپاره همکاري کوو. په بیان کې راغلی افغانستان اوس مهال په نړۍ کې له سختو بشري کړکیچونو سره مخ دی. 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي وضعیت خوشینونکي ښکاري. لامل یې د تیرې نږدې نیمې پیړۍ کړکیچ او وچکالي ده چې اقلیمي بدلون لا پسې سخته کړي. مخکې لدې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي وو چې برتانیا له افغانستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیله څرګنده کړې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له غوښتې چې له افغانستان سره ډاډمن تعامل وکړي. په خبر پاڼه کې دغه شان راغلی وو: ښاغلي متقی په برتانیا کې د میشتو افغانانو د ستونزو د هواري په پار هیله څرګنده کړه چې په لندن کې قونسلي خدمتونه پیل شي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په خپل ټویټر د جاپان د سفیر او د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر د لیدنې جزئیات خبره کړي. په بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د نجونو د زده کړو او کار تر څنګ د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د دوه اړخیز باور رامنځته کېدو پر اهمیت هم ټینګار شوی. ښځو او نجونو محدودیتونه هغه ستونزه ده چې د نړۍ ګڼ هېوادونه یې د طالبانو له حکومت سره په مخالفت کې درولي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروسته پر ښځو او نجونو ګډ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې او عمومي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تللو یې هم راګرځولي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سنگرتونونو د بندیز پریکړه هم کړې. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند او جنسیتي ځورونه بللې او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لرې کړي، خو دوی تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دي په شا شوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
په پاکستان کې د میشتو افغانو کډوالو شورا د پاکستان دولت او په هغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری ته یو لیک استولی دی. په دې لیک کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری او د پاکستان له دولت غوښتل شوی دی چې د افغانو کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي. په ستونزو کې مهمه ستونزه دوی ته د استوګنې د قانوني اسنادو نه ورکول یاده شوې ده چې لاملې د پاکستاني پولیسو لخوا دوی زورول کیږي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شورا په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان دولت له اړوندو ادارو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر غوښتي چې د دوی ستونزو ته رسیدنه وشي. دا لیک چې د جون میاشتې په شپږویشتمه نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا لخوا لیکل شوی او د افغان کډوالو لخوا لاسلیک شوی، تیره ورځ د جولای په شپږمه نیټه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر ته وسپارل شو. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د شورا مشر الحاج میر احمد روفی د دې لیک په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د پاکستان بالای مهاجرین نسته چې پولیس استعمال می شود.
هغه حالت چې په پاکستان کې په افغان کډوالو د پولیسو لخوا راوړل کیږي ډیر دردونکی دی. موږ یو ناسته درلوده او یو سرخلاص لیک مو ولیک او یو ان ایچ سی آر ته هم تسلیم کړ. تصمیم لرو چې دا لیک په پاکستان کې د افغان کډوالو اړوندو ادارو ته هم ولیکو، څو د دوی ستونزې حل او یا یو څه کمی شي.
د ښاغلي روفي په خبره په دې لیک کې سلګونه افغانانو لاسلیکونه کړي دي. دا لیک ډېر د هغو افغانانو د ستونزو په اړه دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته له افغانستان پاکستان ته کډوال شوي دي. پاکستان ته نویو ورغلو افغان کډوالو چې ډېری یې د مقصد هیوادونو د ویزو ترلاسه کولو لپاره دغه هیواد ته تللي، په دې وروستیو کې په ور ور غږ پورته کړی چې د پاکستان حکومت دوی ته د استوګنې ویزې نه تمدیدوي چې د پاکستاني پولیسو لخوا له دې عمله ځورول کیږي. په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو شورا په لیک کې د پاکستان دولت څخه دا غوښتل شوی چې باید دوی د استوګنې ویزې ورکړي او د وتلو پر مهال د استوګنې له جریمې څخه معاف شي. په لیک کې د پاکستان حکومت دا هم غوښتل شوی چې افغان کډوال دي د بشري حقونو د اعلامیې او د جنیوا د 1951 کنوانسیون له مخې وپیژندل شي او د کډوالو ټول حقونه دي دوی ته ورکړل شي. په پاکستان کې میشته افغان کډواله مدونه حیدر چې د امریکا متحده ایالاتو ته د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو په حال کې ده، د خپل ستونزو په اړه تاسو وایي.
موږ غته ستونزه د ویزې تمدیدول د اسلام ته په پاکستان کې د ویزې تمدیدول باید موږ کمیشن کارت ډېر پیسې ورکړو. موږ ویزې تمدید چې هغه هم د شپږو میاشتو لپاره او که څو ځله موږ په اصطلاح د ویزې لپاره اپلای کوو هغه هم به تر کېږي. او بل دوه مشکل د کار زمينه ده چې اصلا موږ کار نشو کولای. درېمه مسله د ماشومانو د درس سبق مسله ده.
پلیک کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ یونیسیر څخه هم غوښتل شوی چې افغان کډوالو ته د کډوالۍ کارت ورکړي او یا د پاکستان پولیسو ته د قناعت ورکړي چې د شرط دفتر توکن د قانوني استوګنې سند په توګه ومني. په پاکستان کې مېشت افغان کډوال احمد افغان چې د هم بل هیواد ته د تکیس لري ادا کوي چې د یونیسیر دفتر له دوی سره همکاري نه کوي.
متاسفانه یونیسیر دفتر هیڅ نه و کومک او همکاري د افغان مهاجرینو سره په پاکستان کې نه کوي او تنا د یونیسیر د شار دفتر یو راجستریشن د افغان مهاجرینو کوي. ولی متاسفانه دوی پروسه مخې ته نه بي او افغان مهاجرینو ته د مهاجرت یا د یونیسیر کارت نه ورکوي. چې د یونیسیر کارت دلته په پاکستان کې د موږ سره د ډیرو مشکلاتو په حل کې کومک کولی شي.
په پاکستان کې مېشت افغان کډوال په داسې حال کې خپل ستونزو شکایت کوي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنرۍ څو ورځې وړاندې په یو راپور کې ویلي وو چې د 2022 کال تر پایه په ټوله نړۍ کې 9.2 میلیونه افغانان په جبري توګه بې ځایه شوي دي. د یادونه ده چې مخکې په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ هم په وار وار د قانوني اسنادو نه درلودونکو په زرګونو افغانانو د نیولو او د کراچۍ په زندانونو کې د بندي کېدو خبره کړې ده. دې ته هم ویلي دي چې د قانوني اسنادو درلودونکي افغانان هم د پاکستان د پولیسو لخوا نیول شوي دي. په زرګونو دغه افغانان په څو جوپو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي چې پکې ښځې، ماشومان او ناروغان هم شامل وو. د ناروغانو له ډلې څلور کسه په زندانونو کې مړه شوي هم دي او ویل کېږي چې بندیان نظم او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې دوی هم له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې کړي، خو د دوی په خبره چې د پاکستان دولت هم خپلې ستونزې لري. مخکې له دې په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویان قیصر افریدي ازادي راډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې د پاکستان له حکومت سره خبرې کړي او هیله لري چې ستونزې ژر هوارې شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
افغانستان د تیر جمهوریت نظام د هوایی ځواک پیلوټان لا هم لخپل نامعلوم برخلیک څخه شکایت کوي او وایي چې له سخت امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دغه پیلوټانو یو شمېر چې له افغانستانه بهر په ګاونډیو هیوادونو کې میشتي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له تیرو شلو میاشتو راهیسې د ژوند سختي شپې ورځې تیروي. دا راپور درته لرو. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم درته خبرو. دغه مجله اوریدل هم مهیروی خو د دغه مجلې وړاندې ورزو د افغان پیلوټانو په اړه راپور ور.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا ځلې واکمنۍ ورسته د تیر رنگ شوی جمهوریت نظام د هوایی ځواک یو شمیر پیلوټان چې خپل مقصد هیوادونو ته د تللو لپاره په دریمو هیوادونو کې دی وای له جدي امنیتی او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې ځینې په ترکیه او پاکستان کې د آزادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیر څه باندې شلو میاشتو راهیسې به برخلي کړي. په پاکستان کې مشت افغان پیلوټ چې نو غواړي نومې د امنیتی ستونزو لامل په راپور کې واخیستل شي د خپل سخت ژوند کیسه کوي.
د ودریمیا شپته مې راغله او اوس موږ نه دا یو نیم کال وته اول ودریمیا چې موږ سره صدور مې شي کومک وکړه نه اوس موږ سره کومک دا شو نه کوي. موږ ورته اقتصادي وضعیت هم صفر ده. امنیتی تهدیدات هم شته. موږ کاروزګار نشو کولای. موږ کاروزګار دي تاسو چې ورځ کې پولیس نیول نیول دي حتی لا کور نه شو وته نه وځو ورو پورې راغلي موږ کوټې ته پرسوي.
په ترکیه کې هم یو افغان پیلوټ چې دا هم نه غوړي نومې د امنیتی ستونزو لامل په راپور کې واخیستل شي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي.
امریکا په شمول ناتو هیوادونو غوښتنه وختنه دا چې باید زموږ مشکلات تر رسیدګي وکړي ځکه موږ د سر یو ځای یو وظیفې او د بین المللي سولې لپاره موږ یو خپل ژوند په خاطر کې شولې موږ وظیفې اجرا کړې دي خو اوس په حال داسې یو حکومت موږ ته نه ده سوای چې موږ مطمئن اوسو چې یاره د هیواد ته موږ انتقالېږو یا د هیواد ته موږ ځو موږ هلته زموږ په ناغوښتنه هلته قبولېږي او موږ خپل ژوند هلته شروع کوی سو
د تیر 2020 کال د اگست په میاشت کې د جمهوریت نظام له سقوط وروسته د افغانستان وسلوال پوز هم ونړید او ډیری برخه پوزیان یا په افغانستان کې پاتې شو او یا هم ځینې ځانونه نور هیوادونو ته وستل چی هوایي ځواک هم یو برخه و د تیر رنګ شوی جمهوریت نظام د وسلوال پوز عمومي ویان جنرال اجمل شینواری وی د وسلوال پوز په ځانګړي ډول د هوایي ځواک ډیر منسوبین له هم په افغانستان کې پاتې دي او په خبره له سخت امنیتي ګواښونو سره خپل ژوند پر مخ بیایي نو موري ازادي لري ته وویل ډیری هغه افغان پیلوټان او انجینران چې په افغانستان کې بند پاتې په کار ژوند نشي کولای د نموړي د معلوماتو لمخې په تیر جمهوریت نظام کې د هوایي ځواک شمیر 15000 و چې یوازې څه باندې 4000 پیلوټان د هوایي برخې انجینران او نور کارکونکو و د جمهوریت له سقوط وروسته یوازې زر کس د هوایي ځواک د بخوانی لوی درستیز یاسین ضیا په همکارۍ امریکا ته انتقال شول نو موړی وي اوس مهال 150 پیلوټان په ایران کې 100 کس په پاکستان کې 8 کس په تاجکستان کې اتیا کس په ترکیه کې او څباندې 15 کس په لویدیځو هیوادونو کې میشتي لانو موري مو په افغانستان کې د پات پیلوټانو او انجنيرانو د شمیر په اړه هم پوښتل خو د امنیتي ستونزو له امله په دې برخه کې معلوماتو ډډه وکړه د تیر جمهوریت نظام د وسلوال پوز عمومي وین جنرال اجمل شینواری په دې برخه کې له نړیوالو د همکارۍ غوښتنه کوي
دوی یو لوی شمیر په کور دننه په افغانستان کې په بد اقتصادي او امنیتی حالت کې ژوند کوي او یو تعداد نورې د سیمو په هیوادو کې ژوند کوي چې هلته هم په پټه ژوند کوي د دې په خاطر چې هلته هم دغه ستونزې شته دي چې کدو هویت افشا شي کېدای شي چې دونه هغه هیوادونه بیا خپله ګټه باندې ګټه پورته کړي او یاد ده چې وګواښل شي او د من نوي وړل شي نړیوال دوستان باید دا ومني چې د اصلي متضررین د افغانستان ټول وګړي په ځانګړي ډول د وسلوال پوز منصوبین دي او بیا په ځانګړي ډول د هوایي ځواکونو منصوبین دي
هڅه موکړه د طالبانو حکومت له دفاع وزارت په دې اړه چې اوس مهال څومره پیلوټان لري او هوایي ځواک څه ډول فعالیت کوي آیا د تیر جمهوریت نظام ځواکونو دوی سره شته کڅنګ معلومات تر لاسه کړو خود دی وزارت بیان عنایت الله خوارزمی د دې راپور تر خبرېدو زموږ اړیکې جواب نه کړي خود طالبانو حکومت لدی وړاندې د 1401 کال د سور په میاشت کې ویلی و چې دوی د تیر جمهوریت نظام د انجنيرانو او پیلوټانو په مټ شپې ته هغه چرخي تیاری چې د سقوط پر مهال کارل ویدلوي بیرته راغولې دي د 2020 کال د اگست په میاشت کې کله چې طالبان د بیا ځلې لپاره په ټول افغانستان واکمن شول د افغانستان هوایي ځواک څلور شپې ته هليكوپټر او نورې نظامی الوتکه ازبکستان او تاجکستان ته د پیلوټانو سره ولیکدول شوې د طالبانو د دفاع وزارت څو ځلې دغه هیوادونو غوښتنه وکړه چې د الوتکه دوی ته ورکړي خو دا کار ونه شو هغه مهال ځینو رسنیو داسې راپورونه هم خپاره کړل چې لدی نظامی الوتکو او هليكوپټرو یو شمیر متحده ایالاتو ته هم لیکدول شوې خو رسمي دغه الوتکو پاړه څنګه دی ویل شوې چې دا مهال چیرته دی
ازادي رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله موکم شفیقه خپلواک وی جلا وطنیه شیر تری وړی
از چې کابل ته ما یو د خپل خونی کې شیر لري سو او شکر از ټول خپل احساس ته تختې سمې شیر کې
په خبرونه کې لبل جلا وطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخیتلایم د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډک شوی
زه یو شیر بار بار ولم یا بیا ځینې وخت پر اقدام ته سوا په تیر سي بیا ورته راځم راځي کوم
له ډاکټر هاشمی سره د دې د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شخیدلایم
خبره ودا شي بشي زما د موضوع حدود د دین هم تاکل شوی و ولګیان شوی و
لاند کسلرو
د پارک د جړې ونی لڅانګې پانا مخې
ته اولدا سچا سره هم خبرې کو
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په مانس کې کړی دی ډیر زیات نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی
د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ راورسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستان ووتل په دې ډول کې یو هم شفیق خپلواک ده چې په خوای ډیر شعر لیکه اوس له شعر لیکي الاته څه دی لاغلی خپلواک سره مدا مسله په تفصیل څېړلې ده. خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کرکتونکو ځینې نظریات په پر شعر د جلاوطنۍ د اغیزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبعید او له هیواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بیلابیلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبی تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کیږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې د حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینې کې شپې ورځې سبا کړم؟ ولې نور ماته د درېمګړې په سترګه ګوري؟ ولې د نورو په څیر خوشاله نه یم؟ تر کله به دا ژوند همداسې بې سرنوشته وي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلاوطنۍ کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې ترڅنګ جلاوطنۍ د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تنده زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وسري وتخنوي. دغه سیادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. پولسکونو سره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپیریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورنۍ سیاسي اجتماعي نظام له زنجیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینی هنر تقاضا ده. کره کتونکو بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلاوطنۍ پر شاعر ممکن منفي اغېز وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس بل شفیقی خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
کله شعر ولیکم دا احساس کوم چې تغییر راغلی، کنه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کما شوی دی.
علت څه ده؟ څه ولې کما شوی؟
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړي ځینې کو ریسرچ به وکړه، ما د دې لپاره به مطالعه لکه دغه لپاره مجبور انسان مختلف ځایونه ولولي، ریسورسز ولولي، ته بیا دې غنو وروسته یو شعر ځینې جوړ کړم ریسرچ پیک اپ. ما به چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړ شوې، بیا ما کولای شو چې زه هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړې د تستره د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته هیڅ نه څه دی، زه باید یو څه یو تیس تاسو دا احساس ما ته زما په لاشور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ شي، او زه پوه شم چې دا څه شی دی. دی زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیر کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمیم جوړوي، د کنه پوهېږم صدقانه خبره دا ده چې زه نشم کولای هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کی، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کوي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. دې صاحب خو بیا په کار د تاسو ډیره شاعري وکړه.
نه یم چې انسان په پرېږدم، نو په یو څه ډول ده، مګر یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تیروي او نه پرېږدي چې احساس وکړي، ځکه چې که احساس وکړي فکر کوي حقیقي،
یعنی د مایوسی احساس سره کوي.
یوازې مایوسی نه ده، دا په یو معنا پیدا کې کنه، نه کې چې چې نه چې انسان خوږیږي او بای دی او د دې والری دی دا 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 چې دا له جوابونه نه پښتنه دی، دا پښتنه دوم له پازا بون کې دی چې بل اخر ټول خپل موجودیت ور سره پښته ټول هر څه ور سره پښته په هر څه شت منه کې ځان کو شو.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر پات د سیاست په اینه کو کې ونه کتل شي
د راځي په پښتنه لیکن زه د یو فرد په توګه نه غواړم چې تاسو څنګه لږه چې دا یو زه د یو فرد په توګه اوس ما ټول ژوند په بل مخ واوښت زه څنګه د دې چې دا یو ما څنګه له هنر پیلوي زه خو د امر تجربې برخه یم زه خو د امر درد برخه یم کنه په شخصي لحاظ یم په فردي لحاظ یم زه څنګه له هغه څخه دا یو که جن ګروپ دی وطن کې زه برخه یم زه ومه هلته ما په سترګو لیده که ټول دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کوي. زه څه ډول ترې بیلایم، زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان وبینم چې دا کوم زه یو بل څوک باندې د پاره چې زه شیبې کوم. زه څنګه شم؟ زه دا هغه تجربې بخښه یم. زه نه شم کولای چې زه هنر او سیاست نه دی
درد په خپل هنر ده، لیکن ک سیاسي حالات ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په د پنړې کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري. په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سوي دي، ډېر عالی ادبيات لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبيات سي دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتل دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي، هلته هم ستونزې او مشکلات ډیرو، د خلکو ډیر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه لیکلي دي، شعرونه لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه کزو کوم، څه شی دې به سوي دي سي له شعر کې یو څه فاصله واخلې؟
زه به خیر یو څه وخت ارزم. اغه اندار چا دره دو د اچا د اغه پروسه متفاوته ای. یو دا خبره هم ده، بل خبره ده هم ده چې زنه حالت صحه څنګه یم لکه یو انسان د پیغام زلت ډیر یم چې ښه خبره نه ده. اغه د کوم شای خبره ده چې زه پوسټ کوم نه لرم کنه. زمام خای ام د سی یو حالت وی یو دا خبره ده. بل خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند د ما زچ کابل کوم ما یو د خپل خونې کې شې د تلسو دې کله چې ما شې نه لیکلې د وچ سار را ویښ شو. نو یو څه ما دې کله سار چې په تر ویښې ده ما دې شروع یې کوه کې لیکلې د اکثریت شېګنه نه خپل خونې کې کله کله چې زه نه دی خپل کوټینم بل چیرته وو او ما ته د شیر کومې ساسم راغی ما خایته نیمه یې لیکلې له وروسته ما دوام نه دی ورکړی. نه مې شوی کولای انسان نه پیغام اموخ شي نه پیغام هغه ذهن دی پیغام دی چې څه کار کوي نه پیغام د دې شیر د لیکلو وخت خورا ساس وخت دی. دا د سی وخت له کړې چې دا راته کوم پام کړی ده د اکاسانو ته د حیوانات چې کسي کې په ځنګلونو کې یو نیم ډیر اساس مرحله یو ډیر جالب تو پروسې مثلا یو الوتون کې ښکار کوي کنه چې خوله کې رانیسي یو چې باندې وټیټي یو هغه کې هغه د پاره راکاس ښه شپې هغه ته کوي د دې لپاره چې هغه یو صحنه هغه کې او د مغه یو صحنه د ټول راکاس دی. مغه یو صحنه د ټول هنر دی. مغه یو صحنه ټول راکاس دی چې هغه شي راي نه نوڅ دی. مغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کې تی باید ریکارډ کې او کنه سو بیا در نه لاره او د دې یو څه چې ما د پاره د تیر دوه کلونو ټول سفر وو او تروسم دی. زه تروسه په مغه یو بسبات دی کنه پاتې دی چې دا دی که دی کنه پاتې دی چې دا دی که دی مثلا دریمس کې دی کوم نو بیا دا هم زما لپاره یو ذهن لپاره یو لوی چیلنج دی. زما په نظر چې زه یو دی که یو بسبات دی کې پاتې شم چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې مختص دی. ځینی خلک مثلا د خوبي سره مشکل پیدا کوي کنه دا یو چې تبدیلې بیا خوبي خرابې کېږي که څه خوب نشي کولای. زما دغه مشکل دی. نو خای یو دلیل بیا دا هم چې د سدا ژوند په روان حالت کې دی او په منډه منډه کې دی.
شاید هم دا علت وي چې یو ځای نه یاسي او ستاسو د مخکنی خبره تاسو ولسي په خپل کوټه کې ممي سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وای زه چې کله په بیروت کې وسیدم سهار وخت به پاسیدم تر سمندر بتلم لای خواسه براتلم. نو هر ورځ به مې په یو جیب کې هم شعر او په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا ورسره چې لبنان لري سم و بیا دا شعرونه به کله نه کله په یو جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نستا
دا بالکل دا خبره ده.
دا څومره او یو بل شیم ده. تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي. پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یو مقتد زمانی کې ډیر څنچ سي لیکلې، یو ځل ډیر لیکي بیا کم لیکي بیا یو وخت بیا راځي سي ډیر ولیکي، دا شی هم ده کنه؟
فکر کوم فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډیر لیکي بیا په ډیر شیرني کې به کم نه لري خبره مکی. یو د سي چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې څوک لیکل شروع کړي ادي اقل تر یو وو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي. دغه داسې وو کاله ښه خبره نه ده چې زه قید ورته ږدم، لیکن ادي اقل تر یو ډېره وخته پورې کم، لکه د اول لیکلو نه زما مطلب ځکه نه چې زموږ خلک فکر نه کوي چې اول څو میاشتې، لیکن نه دوامدار څو څو کلونه. په دې وخت کې انسان هم یو پروسه ده چې ته خپل ځان درکې چې ته په کومه محور باندې دا څرخي، دغه ستا لیدلور ای د شیر د پاره څه دی. دا ډېره مهمه ده چې آیا ته غواړې یوازې قالبونو کې درته مهم دي، مثلا تا ته مهمه ده چې ته غزل کې شاعري وکړې، ته نظم کې شاعري وکړې، تا ته موضوعات مهم دي، تا ته یوازې تصویر مهم دی، تا ته د شعر معنا مهمه ده، د چا نقد مهم دی، د چا نقد نه دی مهم، خلکو کومه خبره باید راواخلي کومه راوانخلي، ځان درک چې کوم شي کې ښایي کوم شي کې ښه نه وي. دغه مرحله کې که انسان څومره کولی شي، حتی کار څومره خراب شي، کار څومره بېکاره شي، کار څومره کمزوری شي، باید ولیکي. ضرور نه ده چې اتمن دې خبرې کړي. او ښایي ډېر کله زه شاته ګورم، زه په ځینې شعرونو مې ډېره پښیمانه یم، په نظر ډېر خام شعرونه وو، د عقل کلي کلي مې وایي خپاره مې باید نه وایي، خو بېرته ځان سره چې فکر کوم چې خدای هغه شعرونه له برکته دغه احساس نن زه لرم. یو مرحلې ته چې انسان ورسېږي، زه فکر کوم که یو څه وخت درېږي دا به هېڅ بده نه وي، ځکه چې هغه د ځان له تکرار انسان ژغورل کېږي، موضوعات له تکرار انسان ژغورل کېږي. که یو څه وخت وقفه ورکوي، البته دا وقفه باید زما په نظر لکه ضرور نه ده اتمن د شعوري لاسي ورکي، که نه د قصدي وقفه کې که راځي، زه فکر کوم دا به هم د یوې طبیعي پروسې یو مرحله یې. دا د استاد درویش دراني یو مرکه ما اورېدله څو کلونه وړاندې، بیا د دې مرکه کې ویلي چې ما یو څه وخت په خپله شاعري بنده کړه، د دې په خاطر چې ما غوښتل زه یو څه پوخ شم بیا شعر ولیکم. هغه وخت ما نوي نوي شعرونه لیکل، دا خبره یې خراب باندې ونه لګېده، ځکه چې ما په نظر دا کله چې شعر درته راځي د دې خبرې پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه کولی شي چې شاعري بنده کړي، لکه دا څنګه امکان لري. بیا ده وویلې شعر د خدای لکه مېلمه چې درته راځي، که دا مېلمه درته راځي یو ځل دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ دروازه درته راوټکي ته ور خلاص نه کړي، بله ورځ نه درته راځي. نو ما هم په همدې حساب باندې یا ور شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا شعرونه لیکم، بیا نه راته راتلې یو څه وخت مې وقفه واخیستله. البته استاد ډېر لوی شاعر دی، یو استثنا شاعر دی، لیکن دا به ظلم وي چې که چا ته شعر راځي وي نه لیکي، که چا سره د شعر نوې موضوع وي نه لیکي. خو که څوک له داسې یو حالت سره مخ کېږي چې یو څه وخت لیکل کم کوي، زما په نظر په یو حساب دا ګټه هم لري چې بیا هغه د استاد درویش دراني خبرې په اصطلاح چې انسان ممکن پوخ شي، ممکن تجربه پخېږي، ممکن فکر بدلېږي، ممکن زاویه بدلېږي، او دا ښایي یو نوی روح وي شعر ته چې بېرته انسان ورته راګرځي.
له اغلې خپلواک څخه په مننې نشتې دوه کاله کېږي چې دا له افغانستانه وتلې ده. دا له هغو خورا محدودو افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعري د پیل په کلونو کې ډېر شعرونه لیکلي دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعري ټولګې چاپ شوي دي. له یوې خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطني د پیل په کلونو کې شعر نشوای لیکلی، خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه. ل آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وایي چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم نه لیکه، خو له تیرو شپږو کلونو راهیسې د شعر مرغه د دلسره نه دی الوتی. مخکې تر دې چې د شاغلي لاهو په ژغ د شنې مرغۍ په نوم د شعر ته غوږ سو، له ده به د شعري تجربې په اړه واورو چې څرنګه شعر لیکي.
معمولا زما شعرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي، او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شعر راسي او دا بیا په کاغذ لیکمه. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم، او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شعر ولیکمه هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو راسره پاتې وي. او بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساعه نسم کولی چې مکمل یو شعر ولیکم. شعر دپاره زه وخت ورکوم، داسې وخت کېږي چې ما یو شعر لیکلی ده په هغې یوه هفته تېره شوې، بیا وروسته ورته راغلی یم، نو په هغه نور هم داسې یو ضرورت مې احساس کړی چې دا بشپړ نه ده، تصویرونه یې سم نه دي راغلي، کلمات او موقعیت مناسب نه دی. بېرته لکه یو ستاسو په څېر یو کیسه لیکوال چې څنګه یو طرحه جوړوي، څنګه یې ډټوي، دغه کار له شعر سره هم زه کوم. داسې موقع هم راځي چې زما شعر دوه لیستو یعنی له شلو کرخو نه زیات وي، او دا چې زه دا د په شعر کې د ایجاز سنه ته زه ډېر احترام لرم، نو د هغه په وجه کله کله دغه شل کرخې شعر سو یعنی درې څلورو کرخو ته رالنډېږي. او بیا هڅه کوم چې یعنی زه یو شعر بار بار لولم، بیا ځینې وخت یې پرېږدم چې څه وخت پې تېر شي، بیا ورته راځم مراجعه کوم. یعنی د شعر دپاره پوره حوصله پکار ده، یعنی زه داسې لازمه نه ګڼم ځکه چې یعنی یو شعر څنګه ولیکل شو او هغه بیا خپور شي، ځکه چې خیالونه بدلېږي. مونږ یو وخت د یو اشیا د یو څیز په باب نظر یو ډول وي، خو بله ورځ کېدای شي بدل شي. هغه رنګ مو چې نن خوښ سو بله ورځ کېدای شي هغه رنګ مونږ ته په زړه پورې نه وي، تکرار شي. نو ځکه دا د شعر ته وخت ورکول د دې سبب کېږي چې یو خو ذهن ریفرش شي، او بل کېدای شي هغه وروستی انتخاب داسې یو انتخاب وي په شعر کې چې هغه تر تله پاتې شي او د لوستونکو دپاره هم باید جذاب واوسي.
لانزورګر شاعر له اوس څخه مننه. اوس هم د دوی یو شعر چې په ازادي راډیوي مجلې پروګرامې لورولی دی.
دو غرونو تر شا په تور قفس کې عادت شوې شنه مرغۍ، د باغ له پاڼو الوتلې شنه رڼا ته پسې مړه شوه. دنګ چنار د دریا دیږي هماغه تې لکه ستا د ګلاب مخ رنګه رڼا سپینو اوبو کې پاڼه پاڼه رپېدلو. اوس یې تا پسې لاسونو باندې زالې لکه زخم راشنې شوي. چیرته لارو کې چې ژیړ ګلونه ګورې پسیرو کې د چا د لمدو سترګو ته کې سرې سرې ناستې چیغې اوس هم اورې. نیمه شپه د یوې تږې شپېلۍ خولې ته لپې لپې شنې سندرې اوس هم شیندې. ایشته غوږ سه له آسمانه لکه غشي ناشنا چیغې راوري. څو لیوانو د آسمان لاجورد اغوستي پر شنه رنګ یې ازغن تار دی راتاو کړی. مرغان ډوب دي تصور کې د بدن کوم غړی خارس کړي څو آسمان کې یوه لپه شنه فضا په کرایه واخلي. د دې ښار سوداګر واړه د مرغانو په وزرونو تجارت کا. په قفس کې عادت شوې شنې مرغۍ خپلو زخمو سره عادت څنګه پیدا کړم. زه پوهیږم څوک مې نه پرېږدي چې تا سره یوه قفس کې زوړ شم. بیا څوک لکه دروند خوب په ما مېلمه کړه چې زما په ستړو لپو له پیړیو داشنه شوې زاله در وړي. او ته هم بېغمه ومره اسی هم د چا پرې شوی وزر بیرته نشین کیږي، چه وزر او الوت نوی پراخ آسمان او شنه هوا طول بیمانا دی، او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده، او مرغه پاته که دلم لوی عذاب ده، لوی عذاب ده.
پښتو شعر کې د انسان دوستی څېړنه هغه موضوع ده چې سید اصغر هاشمی د ډاکټرا لپاره انتخاب کړی و او د ډاکټری سند یې ترلاسه کړ. دا کتاب تازه په دوه ټوکونو کې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی. دا موضوع ښاغلی هاشمی څرنګه د ډیزرټیشن لپاره غوره کړی؟ موضوع پراخه نه ده. لومړی بل ښاغلی هاشمی څخه واورو چې له کوم وخته تر کوم وخته پورې په شعر کې د انسان دوستی مسله په دې کتاب کې راخصل شوې ده.
په پښتو شعر کې ما یوازې دویمه دوره انتخاب کړې ده. په پښتو ژبه کې موږ درې دورې لرو، چې لومړۍ دوره د 1909 کال نه شروع کیږي تر 1905 کال پورې، 1905 کال نه دویمه دوره شروع کیږي تر 1905 کال پورې. یعنی زما د کار حدود 300 کال نیسي. په دې 300 کالو کې موږ په پښتو ژبه کې روحانیان، خوشحال خان او لارویانی، عبدالرحمن بابا او لارویانی، او عبدالحمید مومند او لارویانی، دغه کسان تیر شوي دي. او دغه څلورو ادبي مکتبونو کې د انسان دوستۍ فکر چې د چا په شعر کې وو او د کوم بوت نه یې پرې خبرې کړې وې، په دغه کسانو باندې ما بحث او څېړنه کړې ده. په دغه دورې کې، په دویمې دورې کې، د شپېتو کسانو هر افکار ما اخیستي دي چې د انسان او انسان دوستۍ په اړه یې خبرې درلودې.
پښتو شعر د 300 کلونو په ترڅ کې، یعنی موضوع ډیره وسیع نه ده، ساسو په باور چې په دې کې د انسان دوستۍ مسله وڅېړل شي؟
زما د خپلې تجربې پر اساس باندې ښه خبره دا شوه چې ما د مثال په ډول یوازې روحانیان انتخاب کړی و. په دې دورې کې مې چې ده په انسان دوستۍ باندې خبره کړې وه. یو کس مې چې انتخابو، مثال په ډول خوشحال مې انتخابو، یا مثال په ډول ځینې نور هغه کسان مې انتخابو چې یو کس و، نو په یو کس باندې ښه کار نه کېده. خو که ما یو ادبي مکتب انتخاب کړی وه، نو دا به غوره وه. بالخصوص په ځانګړي ډول هغه ادبي مکتب چې هغوی په شعرونو کې د انسان او انسان دوستۍ مسله ډېره لیدل کېږي. د مثال په ډول د روحانیانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، یا د عبدالرحمن بابا په لارویانو په افکارو کې دا مسله ډېره لیدل کېږي، دا موضوع ډېره لیدل کېږي. خو دا چې زما موضوع په څلورو ادبي مکتبونو کې ما دا کار کړی دی، نو ما نهایت خواري وکړله تر څو زما د موضوع حدود کا پراخم دي، خواري ډېره وکړمه او خپل موضوع په ښه ډول باندې پای ته ورسوم. خو ښه خبره به دا شي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وي ولګي لاند شوی وي.
په دې شک نشته چې دا کوم زمانه تاسو یاد کړی ده، په دې کې دا موضوع چیرل ډیر خواري غوړي. تاسو خوشحال خان خټک ته اشاره وکړه، هغه څوک چې اقبال تر متاثر ده، او جن سیمبولونه هم لکه د باس سیمبول له خوشحال اقبال اخیسته ده. تنها په اقبال باندې پولسګونو دکتوراوی په غرب کې اخیستل شوی دي. نو څنګه تاسو وایئ چې په خوشحال کې د انسان دوستی د څېړنې مسله محدوده وه، او ځکه ما نورو ته هم مخه کړه؟
نورې دنیا کې رښتیا هم چې کله تحقیق کیږي په لویو 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 لیکوالانو باندې، مثال په ډول په مولانا باندې امکان لري. ما یو خبرونه کې واورېده چې 850 د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شي، یا په اقبال باندې هم دا کار بشوي. خو د اقبال باندې چې د دکتورا ډیزرټیشنونه لیکل شي دي، نو اقبال په هغه خوا باندې به لیکل شي وي چې هغه موضوع د اقبال په شعر کې وي. د مثال په ډول باندې د خودشناسۍ موضوع چې کومه ده، د اقبال په شعر کې شته یا ډیره ده، امکان لري چې د اقبال په شعر کې په دې برخه باندې کار وشي. نو د خوشحال په شعر کې هم موږ په ځینو خواو باندې تحقیق او څېړنه کولای شو چې هغه خوا د خوشحال په شعر کې ډیره وي. مثال په ډول باندې د خوشحال په شعر کې د پښتونولۍ موضوع اخلو، نو کولای شي چې د خوشحال په شعرونو کې دا برخه ډیره وي. خو که چیرې د انسان دوستۍ موضوع اخلو، یا د مثال په ډول باندې د هیومانیزم موضوع اخلو، نو کېدای شي چې په خوشحال باندې هم داسې یو کار وشي. خو امکان لري چې د دکتورا ډیزرټیشن لپاره موضوع پراخه وي او تحقیق هم لري.
هاشمی صاحب کار ته ضرورت لري. هاشمی صاحب محترم، او بخشه مثلا د خوشحال خان خټک په شعرونو کې دا کوم دیوان څه را رسیدل دي، په دې کې چې څومره کرکټرونه بیان شوي دي، په ټول پښتو شعر کې شاید دغومره کرکټرونه نه وي بیان شي. فکر نه کوي چې په خوشحال کې څېړنه ډېر امکانات لري؟
خوشحال خان خټک یو څو اړخیز شخصیت دی. یعنی د خوشحال په شعر کې کومنګ او تاسو وګورو د بیلابیلو نظریو ترکو نشته. وګورو فلسفي نظریو ترکو نشته، د هیومانیستیکي افکارو ترکو نشته، د فیمینیستیکي افکارو ترکو نشته، او همدارنګه د ډیرو نظریاتو ترکو نشته. خو که چیرې بیا کړی غواړي چې په یو شاعر باندې د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې چې هغه نظریه د شاعر په شعر کې په سیستماتیک ډول باندې، په منظم ډول باندې، په تکراري ډول باندې تکرار شوي وي، نو دغه د انسان دوستۍ موضوع د خوشحال په شعر کې په داسې شکل باندې نه ده راغلی چې مطلب سړی داول نه تر اخره پورې ورباندې تحقیق کولی وشي. نو مسله دا شی ده که چیرې ستاسو د خبرې په تایید باندې چې مخکې مو وکړله چې که چیرې دا موضوع محدوده شوی وی او موږ یوازې دا دویمه دوره د دویمې دورې پر ځای باندې یو ادبي مکتب انتخاب کړی وی، نو دا به ښه خبره وه.
که دې موضوع ته راشم چې انسان دوستي، یعنی لکه څرنګه چې خلک وایي د بشر ګرانشت، لیکن د درو پیړیو په ترڅ کې دغه مفهوم حتی په هغه وخت کې هم بدل شوی دی. دین، کلتور، جغرافیه او ډیر نور شیان هاشمی صاحب د انسان دوستي مفهوم بدلوي، همداسې نه ده؟
همداسې ده. زما اصل موضوع د دکتورا د عنوان داسې و چې په دویمې دورې کې د پښتو شعر په دویمې دورې کې د هیومانیزم څېړنه وه. هیومانیزم د هیومانیزم نه چې کله ما دلته خپله موضوع وړاندې کوله، ما چې څومره دلته د خلکو ته قناعت ورکوه په دفاع کې، او ما دا خبره کوله چې د هیومانیزم نه هدف زما د انسان دوستۍ موضوع ده، سره د دې چې د هیومانیستیکي افکارو دغه کوم غورځنګ چې شروع شوی ده د بیلابیلو وختونو کې بدل شوی ده، او بیلابیلو وختونو کې د نوي نظریاتو پر اساس نوي خبرې شوې دي. نو د انسان دوستۍ موضوع ستاسو خبرې په تایید سره چې دا د ټولنې سره، د کلتور سره، د فرهنګ سره دا فرق لري. د مخکې د بشر یادونه وکړه، د بشر او د آدم او د انسان توپیر هم ما د دکتورا په ډیزرټیشن کې کړی دی. رښتیا خبره هم دا ده چې لومړنۍ انسانانو کې د انسان دوستۍ فکر ډیر کم و. بدوي ټولنو کې وخت او زمان په تیریدلو سره فرهنګونه شي پرمختګ وکړ، مدنیت منځ ته راغی. نو د انسان د معنا په نظر کې نیولو سره، د انسان هغه معنا چې کله دا د باطنیت، د انسان د فزیکي جوړښت او د معنوي جوړښت سره ارتباط لري، نو ډیر بحث په انسان دوستۍ کې په وروستیو وختونو کې د انسان په معنویات باندې کېږي، د انسان په اخلاقیاتو باندې کېږي.
او بخښه، دغه اخلاقیات هم دلته اصلا د انسان دوستۍ مفهوم یو بل ډول هم یو شی نه دی د انسانانو په نظر. مثلا په کابل کې د څاروي قرباني او د غوښې ویشل انسان دوستي ده. په اروپا کې په عام محضر کې د څاروي حلالول نورو انسانانو ته چې د ثانی ته ګوري په ټیټه کتل دي، یعنی دا انسان دوستي نه ده. یا مثلا یو پخوانی مثال تاسو ته درکم، امریکا چې د نړیوالې دوهمې جګړې په وخت په جاپان باندې اټوم بم اچاوه، د انسان دوستي بلله چې نړۍ له جګړې خلاصوي. خو تر ننه دې کار ته جاپانیان جنایت وایي او انسان دوستي نه ګڼي. فکر نه کوي چې اصلا لشيره د انسان دوستي توقع خپل یو تر سوال لاندې موضوع ده.
مثلا دا شی ده موږ چې په تخصصي ډول باندې په شعر باندې خبرې کوو، شعر کې دوه ډوله نظریات ډېر لیدل کېږي. یو خو ډېر وخت شعر په داسې شکل باندې ویل کېږي ټولنې ته چې هغه یوازې د هنر نه، د هنر یوه تقاضا کېږي، یعنی د هنر نه یوازې د ښکلا خوښونې هغه چې موږ په پښتو ادبیاتو کې وایو چې هنر د هنر لپاره دغه غوښتنه کېږي. خو بیا په عین وخت کې زموږ او ستاسو ادبیاتو نه په پښتو ژبې کې بالخصوص په شرقي ټولنو کې ډېر شاعران زموږ د فرهنګ او د ټولنې او همدارنګه د مذهب او د دین تر تاثیر لاندې خپل اشعار وړاندې کړي. د مثال په ډول باندې رحمان بابا دی چې د دې په شعرونو کې کومه او تاسو ګورو ډېر داسې افکار شته دي چې هغه د اسلامي یا د اسلامي هیومانیزم یا د تصوفي او عرفاني هیومانیزم په نظر کې نیولو سره، انسان دوستي په نظر کې نیولو سره یو فکر وړاندې کړی دی. دا ملونداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع یو داسې موضوع ده. موږ محققینو ته، موږ خپل محصلینو ته هم دا خبره کوو چې په انسان باندې، په ژوندي انسان باندې تحقیق کول ځکه ښه نتیجه نه ورکوي چې هغه ژوندی دی، په تحول او تکامل او په بدلېدو کې دی. د انسان دوستۍ موضوع هم همدا شی دی. انسان دوستۍ موضوع باندې چې خبرې کوي، دا د چاپیریال سره، د ټولنې سره، د فرهنګ سره، جغرافیې سره، د تاریخ سره، د سیاست سره، د دې ټولو سره یو ډول ارتباط لري. یو ډېره مغلقه موضوع ده. معلومداره خبره ده چې د انسان دوستۍ موضوع انسان له یو فرهنګ انسان دوستی ته یو لیو بود او ګوري او بل فرهنګ او بل ټولنه د بل بود نه وګوري. موږ په شرقي فرهنګ کې چې کله د انسان دوستی موضوع راځي یا د انسانانو ته د لارښوونې خبرې راځي، اکثره خبرې د تصوف تصوفي هیومانیزم یا د یعنی د تصوفي انسان دوستی، د عرفاني انسان دوستی او همدارنګه د اسلامي انسان دوستی، یعنی څه چې موږ د دین پورې اړیکه لري یا د یا په دین کې شامل دي، لدی بو دا ور باندې ډېری خبرې شته دي.
هاشمی صاحب دلته بیا هم هغه خبره ده، تاسو د خبره دي شعر له نظر ده یو عادي انسان دوستی د سړي کلتور اثرات په غو باندې سړي، مثلا افلاطون وای، افلاطون وای شاعر د انساني نفس هغه برخه خوشاله کوي چې عاقل نه ده، عقل نه لري. د افلاطون په نظر شعر کله لویو شیانو ته په وړه سترګه ګوري او کله وړو شیانو ته په لویه سترګه، نو له شعر څنګه توقع کوي چې په یو مشخص او په ورته وخت کې متغیر حالت مشته بیان کړي؟
خبره خدا شته چې اوس کچېری موږ د رحمان بابا شعرونه ګورو، د رحمان بابا په شعرونو کې پس مثال د رحمان بابا په خپل شعرونو کې په ډیرو ځایونو کې د واز او نصيحت په ډول باندې دا خبره کوي چې انسان ته باید هغه د انسان په سترګه وکتل شي، یا انسان باید په داسې شکل باندې ورسره رفتار وشي چې موږ او تاسو دین مذهب ته وایي. یعنی زه د دې خبرې داسې یادونه کوم چې موږ او تاسو په پښتو ادبیاتو کې شعر، ځینې شعرونه مو د هنري خوانه یا د هنریت د هنري افکارو له خوانه څېړنې ته ضرورت لري، ځینې شعرونه مو د محتوا له مخې بحث او بحث ضرورت لري. د روحانیانو شعرونه دي، د روحانیانو شعرونه که وګورو هلته د هنریت موضوع نشته، خو د محتوا او د منځپانګې له مخې چې دوی د تصوفي او عرفان د تصوف او عرفان له نظره دوی په کوم ډول باندې په انسان او انسان دوستۍ باندې غږېدلي دي، هغه د څېړنې وړ دي او باید ور باندې تحقیق وشي. زمونږ په پښتو ژبې کې په چیرې موږ غواړو چې یوه نظریه په شعر کې ثابته کړو، نو کولای شو چې په هغه باندې کار وکړو. مثال په ډول یوازې د انسان دوستۍ موضوع نه، موږ کولای شو چې په پښتو شعر کې، ځکه د شعر کار خو صحیح دی چې هغه یو خپلا ورکول دي، شعر یو خپل هغه پېژندنه لري، خو په عین وخت کې زمونږ شعرونه موږ کولای شو چې فلسفي افکار پکې وڅېړو، موږ کولای شو چې تصوفي افکار پکې وڅېړو، عرفاني یوه نظریه پکې وڅېړو. ټولې دنیا کې دا کار کیږي. اوس مثال په ډول باندې موږ کولای شو چې په شعر کې بیلابیلې نظریو باندې تحقیق وکړو او ور باندې څېړنه وکړو. سره د دې چې په ځینو شعرونو کې به دا نظریې کمې وي او په ځینو کې به زیاتې وي، خو مګر شته او موږ او تاسو زما په نظر باندې ور باندې کار کولای شو.
له ښاغلي هاشمي څخه مننه. وړاندې دا بیرې سپوږمۍ لنډه کیسه لرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د بیل ګیټس په نوم د ابري سپوشمې لندکسه د دوی په شخ
د پارک د جړې ونې لڅانګې پاڼه مخې تراول ویدا خېور وکتل. د ځان سره وویل پاڼه یوازې شوه، د خپلې څانګې بیل شوه، ورټیټ شو راوای خستا په ګوتو کې یې تاووله، ورسره یې سوړ اسویلې له خولې وویست. په پارک کې د ماشومانو غږونو چرت نه پریښود، سر یې پورته کړ. ماشومانو لوبې کولې او میندې یې ورته ناستې وې. مسک شو، خپل بوټونو ته یې وکتل، وی چندل، د جیبه یې کاغذي دسمال را وویست، خی خپل بوټونه پرې پاک کړل. دا بوټونه یې مور ورکړي وو. اته میاشتې شوې وې چې همدا جوړه بوټونه یې په پښو دي. د ونې پر څانګې د مرغیو بچیو ته ورغی. له هغې ورځې چې زیږېدلی دي هره ورځ یې لیدو ته راځي. په کتو کتو یې اوښکو پر مخ لارې جوړې کړې. د خپل جاکټ پر لستوړو یې اوښکې وچې کړې. بیرته څوکۍ ته راغی، موبایل یې راواخیست. بل ګیټس پر خپل انستاګرام لیکلی وو، پلار مې مړ شو، هغه ریښتونی بل ګیټس وو. موبایل ترې لګیدلای پاتې شو. د ځان سره یې وویل، د بل ګیټس پلار مړ شو، هغه د نړۍ مالدار سړی دی، بلیونونه ډالره سرمایه لري. چیرې مې لوستي وو چې که نوموړی یو مملکت فرض کړو، نو دی به د نړۍ په ټولو شتمنو هیوادونو کې ودرسم نمبر کې وي. ولې پرېښوده چې پلار یې ومري؟ که عمر خرڅېدلی ته به بل ګیټس به خپل پلار ته نه وو پیرلی. بیا یې وویل، که په رښتیا عمر خرڅېدلی ما به هم خپلې مور ته یو څو کاله پیرلی وای. موبایل یې جیب ته کړ، ودرېده، سر یې ټیټ واچوه، روان شو. خپلو بوټونو ته یې کتل، له پارکه ووت.
لیکوال او شاعر ابری سپوشمی څخه مننه چې دا کیسه ازادي رادیو مجلې ته راستولې. د دې خبرونې ورسیو شیبو تر رسیدلیو. په دې دقیقو کې دا چې څوک تر پیژنو چې له اتلس کلونو راهیسې د ژوند لویه برخه له کتابونو سره تیره شوې ده. سپین سهار اوس مهال د کتابونو د وی خبرندې ټولنې مرستیال دی. دی وای د کتابونو ترڅنګ خوندور ژوند کړي او ډیر هغه څه له کتابونو زده کړي چې په دې ژوند کې څوک نشي زده کولای. سپین سهار دا ازادي راډیو خبريال همایون هیواد سره پر راپور کې شهیدل.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی، ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی، خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1980 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پېښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو ترڅنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو، خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی، نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نشي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تور یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی او کومې پیسې راغلی وې، زما برخه پکې 1100 که 1500 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لومدغه 1100 کلدارونه پیل شوې وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندوی ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندوی ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې کومه زندگی تیر کړې ده. په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویل شم چې زرګونه کتابونه لوستلې دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلې دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پختې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړي چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولای. کتابونو د خژوند لورې راخودلې دی، د خژوند بڼې راز د کړې ده، او د راخودلې دی چې ژوند هڅ کې ټیټی لري. کچېرې ته په ژوند کې هڅ کې ټیټی ونه لري، لوړې ژورې ونه لري، مانا ته ژوندای نه. او همدغه خبرو ماته لستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا لستونزو سره د چلند بڼه هم راز د کړې ده، چې لستونزو سره څور چلند وکړم، څنګه مې ستونزې حل کړم او څنګه بهترین خوشاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو ترڅنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی، چې په دې کتاب کې خپل او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی وو او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی، وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.